آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د دوم پښتو خبری خبرونه په فایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په رسمي سفر برتانی ته تللی. د سودان مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه د لیرې کېدو نه وروسته نن د لومړي ځل لپاره په عام مسهر کې راښکاره شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ایران سره جګړه نه غواړي.
درانو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لاوریدو وروسته په رپورټونو کې د نورو رپورټونو نه سربیره دا هم درته لرو. په خوست کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې په لړ کې د عامه پوهاوي لپاره راډیوي پروګرامونو خلکو ته ګټه رسولې.
دې خبرونې هم نتیجه ورکړې ده، ځکه موږ فیډبک کورو راځي دلته راډیو ته، بلکې زموږ نږدې دوستان او خپلوان اطمینان راکوي چې ستاسو دغه ډول خبرونې ډېرې مفیدې او ګټورې دي.
د سری میاشي سکرتر جنرال وی سکاله ګنش میرغه ماشومان چې په زړونو کې سوری درلودل به هرته د تداوی لپاره معرفي کړی دي.
او سکه کال مونږ د اول د جنوري تر اوسه پورې 1015 او یا مریضان معرفي کړی تر دې دمه پورې.
دا او نور رپورټونه ورساوري او زرتا زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانیې د حکومت په رسمي بلنې لندن ته تللی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مارشال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د افغانستان په سوله کې د برتانیې په نقش وغږیږي. مرتضوی همدارنګه وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د برتانیې د صدر اعظم تیریزا می تر څنګ د هغه هیواد د پارلماني ګروپ سره هم وګوري.
رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بنا به دعوت رسمی حکومت انگلستان به آن کشور سفر کرده است. در این سفر رئیس جمهور روی تحکیم مناسبات دو کشور با مقامات حکومت انگلستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. همچنان در این
سفر مرتضوی همدارنگ گفت که جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد افغانستان او برتانیه ترمنز د کرکټ لوبه هم وګوري چې د سیشن په ورځ د مانچستر په ښار کې کیږي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د سولې په بهیر کې د ملا عبدالغنی برادر ګډون د طالبانو د خپلواکۍ او صلاحیت سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم ویلي دي د سولې په خبرو کې د طالبانو بې صلاحیتي اوس هم یو ستونزه ده او له همدې امله د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی راغلی. د سولې عالی شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو په بې صلاحیتۍ په داسې مهال کې اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان تیر کال د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره ملا عبدالغنی برادر د امریکا په غوښتنې د بند نه آزاد کړ.
د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست همایون قیمی په هرات کې د ترکمنستان د جوګپوړي هیئت سره د دوه تفاهم لیکونو د لاسلیکولو نه وروسته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د لومړي ځل لپاره ترکمنستان د هرات د مرمرو د ډبرو د صادراتو په بدل کې د ترکمنستان افغانستان ته د حکومتي ځواکونو د یونیفورم لپاره ټوکر وارد کړي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي دي چې ریاض جګړه نه غواړي، خو د هغه په وینا د سعودي د خلکو او حیاتي ګټو ته هر ډول ګواښته به سمدستي ځواب وایي. د خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
محمد بن سلمان د الشرق الاوسط له ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن یکشنبه د غبرګولۍ په شپږویشتمه خبره شوې په ایران تور لګولی چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه پیدا کړي. د سعودي ولیعهد په دغه مرکه کې وویل چې ایران د امان په بهیره کې د تیلو پر ټانکرونو په روسي برید کې لاس درلود. ایران همداشان د مې د میاشتې د 12مې په بریدونو هم تورن شوی دی چې په کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې د تیلو څلور ټانکرونه په نښه شوي وو. د دغو ټانکرونو څخه دوه یې د سعودي عربستان.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریا. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دا ښکاره خبره ده چې تیرونۍ د هرمز په تنګي کې د تیلو په ټانکرونو برید د ایران کار و، خو تر څنګ دا هم وایي چې امریکا د ایران سره جګړه نه غواړي. ښاغلی پمپیو د فاکس نیوز سره په مرکه کې نن وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جګړې نه کېدو لپاره ټول اقدامات کړي دي، خو زیاتوي چې امریکا غواړي دا یقیني کړي چې کښتۍ په آزاده توګه تګ راتګ وکړی شي. پمپیو ویل امریکا به د دې نتیجې د ترلاسه کولو لپاره د ټولو ډیپلوماتیکي او نور اقداماتونه کار واخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په بیت المقدس کې محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو میرمن نتانیاهو 15,000 امریکایي ډالر جریمه کړې ده. محکمې نن حکم صادر کړ چې د صدر اعظم میرمنې د دولتي بودیجې نه تقریبا 100,000 امریکایي ډالر په عصري میلمستیاو بې ځایه لګولې دي.
د لیبیا ساحلي کاردوای د منځتارنی په بهيري کې یو ربړي کښتۍ نیولې چې یو نوی مهاجر په کسپارول او غوښتلې چې اروپا ته لاړ شي. د ساحلي ګارد ویان ایوب قاسم ویلی دی چې په مهاجرینو کې میرمنې او ماشومان هم و او اکثریت یې د افریقایي هیوادونو خلک و. ښاغلی قاسمی همدارنګه ویلی دی چې د مهاجرینو سره روغتیایي مرستې شوي دي او وروسته په پایتخت طرابلس کې د مهاجرینو یو کم ته وړل شوي.
د متحده ایالاتو د خوانه امریکا ته د هند په صادراتو اضافي محصول د لګولو نه وروسته د هند حکومت هم د په امریکا کې د ګمرکي تعرفو د لړولو اعلان کړی دی. د خبر تفصیل سایسل منشال ولی.
هند ویلی دی چې دا پریکړه په روانه میاشت کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په ځواب کې کړي چې هند ته یې د سوداګرۍ په برخه کې د امتیازاتو د ختمولو په باب کړې وه. د مڼو او بادامو په شمول پر 28 امریکایي پیداوارو باندې محصول نن د یکشنبې په ورځ لوړ کړ. 2018 میلادي کال راهیسې په ترجیحي بنیاد هر کال د 5.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د موټرو د پرزجاتو، کیمیاوي موادو، قیمتي فلزاتو، ګاڼې او جواهراتو په شمول خپل تجارتي مالونه متحده ایالات ته صادرول. سیاسي او امنیتي اړیکې مخ په پراخېدو دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې شخړه نه ده حل شوې. امریکایي سوداګرو شکایت کړی چې د هند حکومت یې مارکیټونو ته د لاسرسي او سرمایه ګذارۍ په لاره کې خنډونه اچوي، او د امریکا د تجارتي دفتر استازي هم په یو بیان کې ویلي چې هند داسې سخت قیودات لګولي دي چې د امریکا په تجارت باندې جدي او منفي اغیزه کړي، خو هندو چارواکو دغه شکایتونه رد کړي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سودان مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه د لیر کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د خلکو منځ کې راښکاره شه. د سودان پاوس ښاغلی بشیر تقریبا 2 میاشتې وړاندې د واک نه لرې کړ او د همغې ورځې نه راپدې خوا په پایتخت خرطوم کې بندي دی. د سودان د نظامي شورا یو ویان تایید کړی ده چې مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د فساد او رشوتخوري په قضیه کې نن څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلی و. عمر بشیر 1.5 کاله د سودان جمهور رئیس و.
د سومالی په پایتخت موګدیشو کې په یو سړک باندې چې د خلکو بیروبار پکې وي د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپي شوي دي. دغه موټر بم د مکې مکرمې په سړک باندې پارلمان ته نږدې هغه وخت وشوه چې امنیتي قواوو کوشش وکړ د موټر بم دغه چاودنه د مکې مکرمې په سړک باندې پارلمان ته نږدې هغه وخت وشوه چې امنیتي قواوو کوشش وکړ چې موټر د تلاشۍ د پوستې سره ودروي. د الشباب وسروال ډلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی دی.
او وروستی خبر دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ په لوبه کې چې همدا اوس روانه ده، پاکستان په خپل نوبت کې تر اوسه 122 منډې کړي دي، 15 لوبغاړي سوځلي دي. د لوبې 28 اوور روان دی. د هند لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته 212 منډو هدف ورکړی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي زړه له ناروغۍ نه وروسته هر کال زرګونه افغانان د سرطان د ناروغۍ نه مري. دغه وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15,000 افغانان د دغې ناروغۍ نه مړه شوي دي. له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری رپورټ راکړی. قدر من اوریدونکو دا رپورټ لګوریسته ورې په خوست کې محلي مطبوعاتو د نشې موادو پر ضد مبارزې ته ادامه ورکړه ده. د خلکو په وینا د نشې موادو په ضررونو باندې د خلکو د خبرولو او په هولو په برخه کې محلي مطبوعاتو اخلاقي او وظیفوي مسولیتونه او رول ډیر مهم او ماسر بلل دي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي هم په دې اړه رپورټ لري.
ژورنالیست شریف سمون په دغه ایف ایم رادیو کې رزه هر جام په نوم د نشي موادو پر ضد عامه په هوی خبرونه چلوي. دا نیم ساعت خبرونه په ونی کې دوه ځلې خبريږي. دی وایي چې په دې خبرونه کې له دیني عالمانو، ځوانانو، ډاکټرانو او د نشي توکو پر ضد د مبارزې له مسؤلینو سره د مرکو تر څنګ په دې برخه کې د پولیسو د وروستیو لاسته راوړنو معلومات هم خپروي.
د خبرونې هم نتیجه ورکړې ده، ځکه موږ فیډبک کورو راځي دلته راډیو ته، بلکې زموږ نږدې دوستان او خپلوان اطمینان راکوي چې ستاسو دغه ډول خبرونې ډېرې مفیدې او ګټورې دي.
باور دا دی چې د غونډو، کانفرنسونو او نورو پروګرامونو ترڅنګ رسنۍ هم پر نورو اجتماعي برخو سربیره د مخدره موادو پر ضد عامه پوهاوی په خپرولو کې مهم او اساسي رول لري.
د نورو ټولنیزو ستونزو د مخنیوي ترڅنګ سیمه ییزې رسنۍ دغه اخلاقي او وجداني وظیفه لري، دنده لري چې د مخدره موادو پر ضد د مخنیوي په برخه کې او سرتسری هم په هوونه تر سره کی.
د دې ولایت اوسیدونکو له سیمه ایزو رسنیو غوښتنه لري چې د مخدراتو د قاچاق، خرڅلاو او استعمال د کبله د پیښیدونکو زیانونو په اړه له خلکو سره په کافي اندازه اړین معلومات شریک کړي.
هر چاته دا رسنۍ خبر ورسوي چې د هیڅ کله د نشي مواد او داس نور شیونونه چې په ضرر ته میږي عوامو ته نه دی ډاډ وکړي.
په خوست کې لسی فیم رادیوګانی او څلور سیمه ایز تلویزیونونه فعالیت لري. له دې جملې هر یو رسنۍ د نشي توکو پر ضد عامه په هوانې مختلفې اونیزې خبرونې وړاندې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. قدر من اوریدونکو لکه مخکې چې تاسو واوریدل، د افغانستان د امریکایي وزارت وی د زړه له ناروغۍ نه وروسته هر کال زرګونه افغانان د سرطان د ناروغۍ نه مري. دغه وزارت وی په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15,000 افغانان د دې ناروغۍ نه مړ شوي دي. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شنواری رپورټ اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نورو ناروغیو پرتله د سرطان د ناروغۍ نښې او آراس یو څه ګونګ دي، چې د همدې له امله په لومړي پړاوونو کې دغې ناروغۍ تشخیص هم یو څه مشکل دی. د دغه وزارت مرستیال پیدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان د ناروغۍ یو ملي سمپوزیم ته وویل چې په لومړي پړاوونو کې دغې ناروغۍ تشخیص لپاره د روغتیایي کارکوونکو د روزنې او ټریننګ بهیر چټک کړی دی.
سرطان های کمی گنگ است.
د سرطان د ناروغي نه خي واراز یو څه گنگ دي. د کارکونکو پر ظرفیت مکار کړي، مختلف ټریننګونه مونږ برابر کړي، د دې لپاره چې د سرطان د ناروغي د یو ناروغ سره د مخامخ کېدو پر مهال لک تر لګه د ناروغي له نظر څخه لري پات نشي،
نظرشان دور نه مونه.
د امې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او اوس مهال دا ناروغي د زړه د ناروغۍ وروسته د زیات شمېر افغانانو د مړینې سبب ګرځي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 6,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو چې 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په افغانستان کې د کولمو، د خولې د جو، په سړو کې پروستایت سرطان او په ښځو کې د سینې سرطان د دغې ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هېواد کې پرې خلک ډېر اخته کېږي. د امې روغتیا د وزارت د مرستیال پیدا محمد پایکان د وینا له مخې یوازې تیر 2013 کال کې د سینی سرطان په افغانستان کې د 1,000 ژوند اخیستی و.
سرطان سیدیا یکی از شایع ترین
د سینی سرطان د ښځو ترمنځ یو د سرطانی افتونو څخه دی چې د 2013 میلادي کال شمیرنې ښیي چې شاوخوا 3,000 ښځې د سینې په سرطان اخته شوي، چې د دغې ډلې له بده مرغه د هغوی 1,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په افغانستان کې دغې ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او شمیر ښارونو کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره کوچني مرکزونه جوړ شوي. اکثره پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د درملنې لپاره بهرنیو هېوادو، په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته ځي. دي د سرطان د ناروغي په پرخه کې او بل لوی سونه د خلکو د عامه پوهاوی کمواله دي د افغانستان د ولسی جرګې واغړی شینکی کړو خیلوي چې یو بل لوی سونه دا چې هیڅوک دغه ناروغي په اړه خبرې نه کوي او د پوهاوی کچ هم ډیره ټیټه ده مېرمن کړو خیلوي چې په افغاني ټولنه کې د سینې د سرطان په اړه خبرې کول هم شرم ګڼل کیږي
دا کوم عیب او شرم دی چې موږ د سرطان د ناروغۍ په هکله خبرې نه کوو نه ناروغ خبرې کوي نه د ناروغ کورنۍ نه رسنۍ نه هم روغتیایي کارکوونکي خبرې کوي په اړه یې هیڅ هم نه چاپ کیږي او بالاخره باید په دې پوه شو چې پر موږ څه تیریږي
میرمن کلوخیل په ټینګار وویل چې سرطان ناروغي یو ډول ناروغي ده چې د نورو ناروغیو په څیر یې باید درملنه وشي افغان حکومت د خپلې کلنۍ بودیجې 40% د روغتیایي خدمتونو په وده په مصرف رسوي چې دغه هیواد د نفوس ودې ته په کتنې یوه کمه فیصدي ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
رپورټونه ته ادامه ورکوو د تخار په ولایت کې د زراعت لپاره د اوبو رسولو نهري سیستم 15% رغول شوی دی د اوبو د زیاتوالي سره د زراعت حاصلات هم زیات شوي دي ګلرحیم یزمن د کندز نه رپورټ راکړي
په تخار کې د فصلونو د خړوبولو لپاره نهري سیستم 15% رغول شوی دی او د 80% دهقانانو زراعت د اوبو له کمبود څخه ژغورل شوی د اوبو د تنظیم رئیس انجینر قیام الدین سلطانی وای په هغه سیمو کې چې نهري سیستم رغول شوی د دهقانانو فصلونو ته کافی اوبه رسیږي چې لامل یې حاصلات هم زیات شوي دي هغه زیاتوي چې په خاطر دې په تخار کې د نهري اوبو د ویش لپاره کوم منظم پلان نه موجود نو ځکه به د اوبو د ضایعات لامل د زینو بزګرانو فصلونه لمنځه تلل
ما توانستیم در حدود 65 زیرزمین های آبیاری خود را به شکل محلی و شکل انجینری تبدیل کردیم فعلا حدود 80%
مونږ د تخار 15% د اوبو د رسولو سیستم له پخوانی حالت څخه نوی شکل داړه ولیدې اوس مهال 80% دهقانان د خپل فصلونو لپاره کافی اوبه لري او 40% للمیز مکی پاتې دي چې دغه للمیز مکو ته به هم اوبه ورسول شي هغه زیاتوي چې 15% هغه ځایونه چې د سیلابونو له خطر سره مخ وو تحکیمات یې شوي او زراعتي ځمکې له تخریب څخه ژغورل شوي دي سلطانی وایي چې خلک د خوراکي موادو له کمبود څخه ژغورل شوي ځکه چې حاصلات یې لوړ شوي او زیات اندازه ځمکو ته د خړوبولو اوبه ورسول شوي دي څو تنه دهقانان چې اوس له رغول شوي نهري سیستم څخه خپل ځمکې خړوبوي داسې وایي
زه باز احمد نو دلته دا دهقاني کارونه کوي شولې او غنم او دا شان کوي سربن خدا نور واړه سربندونه پاخه دي نږدې نږدې د غمزکو سره او نور خام دي کله میرا غونډ دي کې اعلان کوي خلک تله بس بند تړ خلاص اوس نه بندونه خپل پاخه دي خپل راضي بس
رحمت الله خوازه خراب او دا لګي مواله دا شاخونه بمړو شابانه الته بمند هغه جوړاو بند جوړاو اوس پز له خدای ته اوس سنکاري سره ته اوس بيغه ما يس خو اوس کله پاس راو چې نه سیلته نو چی بندو کې نو چی ا مخ ګل خراب او لازم اوس چې یو دانه بونه چا ته به ورسېږي چا ته بنه راځي
که څه هم یو شمیر دهقانان په دې خوشاله دي چې نهري سیستم یې رغول شوی خو په هغه ځایونو کې چې تر اوسه پکې نهري سیستم نه دی رغول شوی د اوبو د کمبود پر وخت یې فصلونه سوځيږي او د اوبو د زیاتوالي پر وخت یې ځمکې او فصلونه اوبه وړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جون په 15مه ویلی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې د تیلو د ټانکر د پیښې له امله تشنج زیات شوی دی د امریکایي جنگی بیړۍ عملی ویلی د دوو الوتونکو شیانو له امله په بیړۍ کې چاودنه وشوه د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلی چې د تیلو په ټانکرونو په برید کې دولتي ملاتړ موجود و خو د کوم خاص هیواد نوم یې وانخست په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته
د جاپان د تیلو د انتقال د کمپنۍ رئیس په یو خبری کانفرانس کې د جاپان د تیلو د انتقال د بیړۍ د زیانمنېدو په باب داسې وویل
د بیړۍ کارکونکو راته وویل چې د بیړۍ په لور په هوا کې الوتونکی شی راغی او چاودېده تر هغې وروسته هغوی په بیړۍ کې یو سوری ومونده
ښاغلي کتیدا د جون په 14مه د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي د جاپان دغه بیړۍ اوس هم د عمان د خلیج د خورفکان د سمندري بندر په لور چې په متحدو عربي اماراتو کې د شارجه په سیمه کې پروت دی روانه ده.
تر څو پورې چې کومه بله ستره پیښه نه وي شوې او تر کوم وخت پورې چې موږ د خپلو مامورانو تصدیق لرو، نو موږ به د سعودي عربستان په لور د خپلو ټانکرونو لپاره له همدغې لارې نه کار اخلو.
د کمپنۍ رئیس کتی دا وویل هغه وخت چې دا پیښه وشوله په بیړۍ کې 25,000 ټنه میتانول بار و. د دې امکان نه و چې بیړۍ دې د ټارپیډو په واسطه پنخه شوې وي، ځکه هغه وخت د امریکا د سمندري قواو په واسطه بدرګه کېدله. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هنټ وایي د دې شواهد او ویډیو لري چې ایران د عمان په خلیج کې پر ټانکرونو په برید کې لتاړ دی.
We actually have video evidence that shows what the Iranians have been doing.
مونږ یو ویډیو لرو چې دا څرګندوي چې ایرانیان څه کوي. خود جرمی کوربن لپاره دا هم د امریکا اشتباه ده. دا کار به زمونږ د هیواد لپاره زیات ډیر زیانمن وي.
د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ دا تبصره وروسته له هغه نه وکړه ده چې د کارګر ګوند مشر جرمی کاربن وپوښتل چې آیا حکومت په ایران د تورونو د لګولو لپاره شواهد لري او کنه. د متحدو عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زید بن نهیان په قبرس کې له خپل انډول سره تر مجلس وروسته خبریالانو ته وویل د دوی نتیجه ګیري د ټانکرونو د پیښې په برخه کې دا ده چې دا کار یوازې د دولتي ملاتړ په واسطه کیدلی شو. له بل پلوه د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 15 وویل د ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې تشنج د تیلو د ټانکر د پیښې له امله زیانمن شوی دی. ښاغلی روحانی په مستقیم ډول د دې اونۍ د ټانکرونو پیښې یادونه د تاجکستان د دوشنبې په کانفرانس کې ونه کړله، خو دا یې وویل چې په کار د ټول اړخونه د دې تړون د احیا لپاره خپله ونډه سرته ورسوي. متحد ایالات د جاپان او ناروې پر ټانکرونو په برید کې ایران پړ بولي، خو ایران دغه ادعاګانې ردوي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په هانګ کانګ کې نن یو ځل بیا زرګونه خلک چې تور جامې اغوستوي سړکونو ته راوتلي وو او د اجرایه رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله. میرمن کیرلم پرون د لویو مظاهرو له امله په هغه لایحې باندې بحث وځنډوه چې وایي هغه کسان به د محاکمې دپاره چین ته لیږل کیږي چې په جرمونو تورن وي. په دې هکله نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د هانګ کانګ د نن ورځې د لاریون یوې تنظیمونکي په داسې حال کې د یووالي غږ وکړ چې په لسګونه زره کسان د هانګ کانګ سړکونو ته راوتلي وو.
موږ غواړو چې د هانګ کانګ حکومت د خلکو غږ واوري، او زه باور لرم چې اکثره هانګ کانګیان غواړي د هیواد ځوان نسل خوندي کړي. موږ غواړو چې د مسترد کېدو لایحه له منځه لاړه شي.
دا تازه مظاهرې نن وروسته له هغه وشوې چې د بیجنګ په ملاتړ د هانګ کانګ اجرایه رئیسه کری لام د خونړیو لاریونونو له امله چین ته د محاکمې لپاره د تورنو کسانو د مسترد کېدو لایحه د نامعلوم وخت لپاره وځنډوله، او په اړه یې ژور خپګان او پښیماني وښودله.
زه اعتراف کوم چې موږ د دغه قانون د توجیه کولو لپاره چې ډېر ښه اقدام دی او په کولو ارزي، د خلکو سره سمې خبرې نه وې کړې، خو په ورته وخت کې داسې اړخونه او حالات شته چې د خلکو ویره او اندېښنه یې رامنځته کړې ده. نو ښه لاره دا ده چې دا اقدام وځنډو او نورو فرصتونو کې وګورو چې د دې لایحې سره څه کولی شو.
د هانګ کانګ اوسیدونکي نن د هغه کس د مرګ ماتم کوي چې د دغې لایحې په وړاندې د احتجاج په توګه پرون ځان د هانګ کانګ له یوې ودانۍ څخه کته راوغورځوه او مړ شو.
زه فکر کوم چې ټول د اجرایه رئیس ګناه ده. څنګه هغه کولی شو ووایي چې هر څه د تشریح د نه کولو له امله رامنځته شوي؟ هغې د یو چا زوی وژلی. هغه څنګه ادعا کوي چې د دې ملت مور ده؟
پرون چې د دې پیښې نه خبر شو ډېر غمجن شو. موږ داسې فکر کوو چې هغه ځان نه دی وژلی، بلکې حکومت هغه له ودانۍ نه ټیل وهلی دی.
د هانګ کانګ د حکومت لخوا د لایحې ځنډول له 1990 کال نه راپه دې خوا چې برېټانیا هانګ کانګ د چین حکومت ته وسپارو یوه ډېره ستره سیاسي پرېکړه ده، او د اجرایه رئیس کری لام وړتیا یې د دې ښار د مشر په توګه تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د یوې تازه علمي څیړنې له مخې د نړۍ د اقلیم د بدلون او شخړو له امله په جنګ ځپلو هیوادونو کې له 800 میلیونو نه زیات خلک په لوږه کې ژوند تېری. له جنیوا نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه نه اوري.
دا تازه څیړنه چې د نړیوالې سولې لپاره د سټاکهولم تحقیقاتي موسسې یا اس آی پی آر آی کړې ده ښیي چې تر ډېره حده پورې په نړیواله کچه وسلوالې شخړې او د اقلیم بدلون د لوږې دوه مهم عوامل دي. د دې رپورټ له مخې دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه خلک وږي دي چې د دې جملې نه 80% کې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمول په جنګ ځپلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا رپورټ وایي چې سیاسي بې ثباتي او ناامني د ولسي خلکو په بېکوره کېدو او د لوږې او نیستۍ د کچې په لوړېدو باندې مستقیما اغیزه کوي. د سټاکهولم د تحقیقاتي موسسې په دې نوي رپورټ کې راغلي دي کوم خلک چې په جګړو او وسلوالو شخړو کې ګیري په اسانه خوراکي مواد ترلاسه کولی نشي. په مارکیټ کې د ورځني شیانو عرضه رالویږي خو تقاضا یې ورځ په ورځ زیاتیږي چې په نتیجه کې نرخونه دومره لوړیږي چې عام خلک یې د اخیستلو وس او طاقت نه لري. دا رپورټ وایي چې د اقلیم بدلون هم د دې سبب شوی چې خلک په کمه پیمانه خوراکي مواد ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وای چې تیر کال تر ټولو زیاته لوګه په یمن کې و، بیا بل ترتیب د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، ایتوپیا، سوریه، سودان، جنوبی سودان او د نایجیریا په شمال کې سخته لوګه و. په روم کې د دې نړیوال سازمان ویان هاروی ورهوسل امریکا غږ ته ویل
even in conflict affected areas with limited access such as South Sudan and Yemen
حتی چې د جنوبی سودان او یمن په شان به وزلو هوادونو کې چې دوامدار جنگونو سخت ځپلی دي او سفر کولو ته مشکل دي، کولی شو چې په آرامه توګه محتاجو او نسمون خلکو ته خپل مرستې ورسو او د لوږې شدت کم کو. قحطۍ ته هر څوک هغه وخت متوجه کیږي چې د بې امنیتۍ په سبب کارکونکو نشي کولی چې د اوسیمو ته ولاړ شي او یا د جنگ په وجه لارې وتړي او د تګ راتګ اجازه چاته نه ورکوي. په 350 هیوادونو کې له 143 میلیون نه ډېر خلک د دومره سختې لوږې ښکار شوي دي چې سمدستي خوراکي موادو، نیوټریشن یا تغذیې او ضروري شیانو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په 21 هیوادونو کې د شخړو او ناامنۍ په سبب خلک د لوږې حالت ته نږدې شوي دي. د خوراک نړیوال سازمان دا وخت په هغو هیوادونو کې یوازې له تقریبا 90 میلیون خلکو سره د خوراکي شیانو مرستې کوي چې یا په جنګ کې ځپل شوي دي او یا پکې قدرتي آفتونه راغلي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د سولې عالي شورا وایي د سولې په بهیر کې د ملا عبدالغنی برادر ګډون د طالبانو د خپلواکۍ او سرایت سره هیڅ مرسته نه ده کړې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برطانیې د حکومت په رسمي بلنې لندن ته تللی. ترکمنستان د مرمرو د ډبرو په بدل کې د افغانستان قواو ته د یونیفورم ټوکر برابروي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دا ښکاره خبره ده چې تېره اونۍ د هرمز په تنګي کې د تیلو په ټانکرونو برید د ایران کار و، خو تر څنګ دا هم وایي چې امریکا د ایران سره جګړه نه غواړي. د لیبیا ساحلي ګارد وایي د مدیترانې په بهیرې کې یې یوه ربړي کښتۍ نیولې چې یو نوی مهاجر پکې سپارول او غوښتلې چې اروپا ته لاړ شي. د متحده ایالاتو لخوا امریکا ته د هند پر ضد د هند په صادراتو اضافي محصول د لګولو نه وروسته د هند حکومت هم په امریکایي مالونو د ګمرکي طرفو د لوړولو اعلان وکړ. په بیت المقدس کې محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سارا نتنیاهو 15,000 امریکایي ډالره جریمه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي ریاض جګړه نه غواړي، خو د هغه په وینا د سعودي د خلکو او حیاتي ګټو ته هر ډول ګواښ ته به سمدستي ځواب ووایي. د سودان مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه د لیرې کېدونه وروسته نن د لومړي ځل لپاره د خلکو په منځ کې راښکاره شو. او وروستی خبر دا چې د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې په یو سړک چې د خلکو بیروار پکې ډیر وي د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 23 نور ټپي دي.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبري پښتو خپرونه هم په همدیزی پای ته ورسیدله. د تل په څیر د دری خپرونه پیلېږي او اورېدلې مه هېروئ. مننه چې تر دې شېبې مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره ملتیا وکړه او خپرونې مو واورېدې. تر بیا خدای منشي.